السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د هلمند والی وایي چې د لشکرګاه شاوخوا سیمو کې شاید جګړه څو ونې دوام وکړي خو په وروستیو کې به بیا د افغان ځواکونو لخوا ټوله سیمه تصفیه شي. دغه راز د فراه د جګړې حال هم درکو. نور رپورټونه هم شته خو په سر کې اجمل اند افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره. په بلخ کې د پرونی انفجار له کبله د وژل شوو کسانو شمیر ولستنو ته رسیدلی. د افغانستان د ځینو ناامنه ولایتونو یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي حکومت باید د ناامنه ولایتونو وضعیت ته لازمه پاملرنه وکړي. او د جرمني حکومت د زندان په یوه خونه کې د یو سوریایي پناه غوښتونکي د مرګ په اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه کړې. په بلخ کې د پرونی چاودنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر ولستنو ته رسیدلی. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز ازادۍ رډیو ته وویل چې له پرونی پیښې دوی ته 50 ټپیان وروړل شوي چې د 50 غو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون یو بم چې لری واټنه کنټرول دی د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې د عاشورا د مراسمو پر ګډون والو وچاودید. بلخ د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په ننګرهار کې 22 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانی وایي دا داعش دا وسلوال دا چین او هسکی مینې په ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په هوایي برید کې لمنځه تللی. د فراه په مرکزی سیمو کې د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړل شوي. د ریپورټونو لمخې ختنن سار د فراه په ځینو سیمو کې شدید شوې. د فراه د امنیت امیر محمد غوث مالیار نن ازادي رډیو ته ویل کسه هم طالبانو نن سار د فراه پر خار د ډریزي حمله وکړي خو افغان ځواکونو دغه حمله بیرته په شا تمبول دي. په عین حال کې د افغانستان د ځینو ناامنه ولایتونو یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي حکومت باید د ناامنه ولایتونو وضعیت ته لازمه توجه وکړي. دوی چې د کندوز، هلمند، فراه، بغلان او روزګان ولایتونو څخه نن په کابل کې راټول شوي وایي که حکومت په دې برخه کې زر تر زره مؤثر اقدامات ونه کړي نو له لوی ناورین سره به مخ شي. د هلمند ولایت یو مدني فعال ستار محمد همدرد وویل
موږ نن بیا یو ځل غږ کوو چې دا حکومت بې کفایته دی. په دغه ساختار باندې، په دغه جوړښت باندې دغه حکومت بکار نشي کولی. ولسوالۍ مو سکوت سولې، خبرې تر مرکزه پورې راورسېدل. مرکزونه شاوخوا محاصره دي.
د مدني فعالانو وویل کمزورې مدیریت او د پوځي تجهیزاتو کمښت هغه عوامل دي چې په دې ولایتونو کې جګړه اوږده کړې. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ډېرې د دې ولایتونو د مرکزونو په شاوخوا سیمو متمرکز دي. اخوا د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنګار پارک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف د عدالت خیمه دروله خو امنیتي ځواکونو یې مخالفت کړی. مدني فعال عبدالله صافي وویل که څه هم دوی له وړاندې امنیتي چارواکي خبر کړي وو خو بیا هم دوی ته د عدالت د خیمې د درولو اجازه نه ده ورکړل شوې. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغان ماشومانو د ستونزو د حل په هدف له ازادي راډیو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې هوکړې له مخې به ازادي راډیو د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د افغان ماشومانو د ستونزو په باب په پښتو او دري ژبو د عامه پوهاوي پروګرامونه خپروي. دغه هوکړه د ازادي راډیو سیمه ییز مسؤول ماردو سوغان او په افغانستان کې د یونیسف استاذې میرمن عدیله کودر لاسلیک کړه. د جرمني حکومت د زندان په وخونه کې د یو سوریایي پناه غوښتونکي د مرګ په اړه د سمدستي څېړنه غوښتنه کړې. دا پناه غوښتونکي د یوې بمی چاودنې په پلانولو کې په لاس لرلو تورن و. د ریپورټونو پر بنسټ جابر البکر پرون ماښام په خپل کمیس ځان د لایپزیګ په زندان کې وژلی. په جرمني کې د ساکسونی ایالت د عدلي وزیر سیابستین ګیمکو په دې اړه وویل دوی په ترهګرۍ مشکوک جابر البکر پرون ماښام د اکتوبر په 12 نیټه د لیبسک په توقیف خانه کې ځان وژنه کړې. داسې باید نه وي شوی خو له بده مرغه داسې وشول. سره له دې چې موږ د دې د مخنیوي لپاره په عملي توګه اقدامات کړي وو، پولیسو د شنبه په ورځ د دې تورن پر کور په چاپه کې چاودیدونکي مواد موندلي وو. جابر البکر د فبروري په میاشت کې جرمني ته راغلی وو او د پناه غوښتنه یې منول شوې وه. روسیا وایي دوی اوس هم د راتلونکي اونۍ د اوکراین د شخړې په اړه د څلور اړخیزې سرمشریزې د جوړېدو چانس ویني. دا کرملین وایان دیمتری پیسکوف نن ویل د کارپوانو غونډې به جوړې شي او جدي بحثونه به پکې وشي. د نوموړي په وینا که چیرې د کارپوانو دا غونډې مثبتې نتیجې ورکړي نو د اکتوبر په 19 نیټه په برلین کې د سرمشریزي د جوړېدو چانس رامنځته کولای شي. په برلین کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل وایان وایي مخکې له دې چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو ترمنځ دا غونډه ممکنه شي، د سلاکارانو په سطحه نور کار ته اړتیا شته. په فاینل کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په ټولو لورو غږ کړی چې د هغه اقداماتو یوه مفصله طرحه دي جوړه کړي چې د روسیې سره د اوکراین په پولو د اوکراین د واک د بیرته ټینګېدو لپاره په کار دي. روسیا وای په دمشق کې پر سفارت هوانونه تغول شوې ده. په دې میاشت کې دویم د ډول بریدې چې د روسیې سفارت پکې پنهخه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځ شنبه په ورځ وویل یو هوان د سفارت مخې ته د امنیتي ساتونکو پوستې ته نږدې لګیدلې او بل هم د دې هیواد د کنسلګری د دروازې مخې ته چاودلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دا هوانونه د بشر لسد مخالف وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې څخه ویشتل شوي او د سفارت کارکونکو ته پکې زیان نه دی اوخته. او د پاکستان ستره محکمه په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د یوې لانجمنې قضیه په اړه د استناف غوښتنه نن وځنډوله. د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې دغه محکمه مخې ته په لسګونو پولیس ځای پر ځای شو چې ټاکل شوی و قاضیان د یوې سوې میرمن آسیا بیبي د استناف د غوښتنې په اړه غور وکړي. دا میرمن مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې ده.
ل آزادی رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د شمال په یوشمیر ولایتونو کې د دولت د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د عملیاتو مشري کوي. دا هم ورې چې د هلمند والی وای چې په هلمند کې جګړه به څوونه نور هم دوام وکړي خو وروسته به بیا وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې شي.
بیگا مو ډیره ښه پیشروي لرله او دغه عملیات به تر هغې پورې جریان پیدا کړي تر څو دویمه ناحیه چانجیر، باباجي او دا سیمې ټولې د دښمن نه پاکې نه کړو.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی مقام وایي چې د افغانستان سوله د کشمیر له مسئلې سره هیڅ راز ارتباط نه لري. دا هم اوري چې یو شمیر د چارو کارپوهان او د غراس دولس استازي وي د ولسمشر لومړی مرسیال به د افغانستان نورو سیمو ته حمله شي.
نه تنها جنرال دوستم په شمال کې مصروف و ساتي، نه ولایتو ته هم باید دنه په دې جنگي مسایلو کې استفاده ته وشي.
دا نور ریپورتونه سربیره دا هم اوري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي به سکال د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. دا ولسمشر دوهم مرسیال لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم دا محل په سرپل او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو مشري کوي او د دولت د وسلوال مخالفانو پر وړاندې د عملیاتو مشري کوي. نوموړي په جوزجان کې هم د عملیاتو مشري کړې ده. همدا شیبه د افغانستان په شمال کې د ازادي رادیو همکار مجیب الرحمن حبیب زیر سره د تلیفون په لیکه کې ده. حبیب زیر صاحب، د جنرال دوستم د عملیاتو په اړه کراته وایي چې تر اوسه د په مشري عملیات چیرته شوي دي او څه نتیجه لري او کنه؟
سلام مراسب لمړی تاسو بیا هم د زه له ټول او دونکو ته څو شیبې وړاندې ما د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ لا قمندان ښاغلي رحمت الله تسنی سره خبرې درلودې. دوی ویل چې تېره ورځ د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ په چارکودو سیمه کې عملیات پیل شول چې دا عملیات بیا د دوستم په مشرۍ په تازه پښتفه کې هم پرمخ یوړل شول چې په پایله کې شل تاله وسوال وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. ده ویل چې په جوزجان ولایت کې جګړه د بهرني ګواښونو د بهرنیو طالب جنګیالو لخوا پرمخ یوه کېږي او همدارنګه جنرال دوستم په سرپل او همدارنګه د فاریاب په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دوستم ویاند تویانج بشیر احمد تویانج چې ما خبرې درلودې ده ویل چې جمعی پر اطلو دی او طالب اصوال پا حسن که بیچه خلو همونو تا دی افغان واکنو پوران دی زور وکی او دوستم حسن ایداره چه جرس جره فاریاب سریکو دوستان تستیه اوست د کندوز جګړې ته شتون شي.
حبیب زه صاحب اکثره وخت داسې ویل کیږي چې دولس مشر لومړی مرسیال زی مصارف کیږي ډیر زیات سرتیری لزان سره بوزي خو چې د بیرته راستون شي غسیمه بیرته د دولت د وسلوالو مخالفان لخواني ولکيږي. آیا د دوه ویان یا د خپل په ډېر سنې دی ویلي چې پراتون کې به د دې لپاره څه تدابیر نیسي او کنه؟
مراسب دوی دا ستونزه مني او وایي چې په دې عملیاتو کې چې به پاشي په مختلفو ولایتونو کې کومې سیمې چې دوی د طالب وسلوالو لاسته ترلاسه سره کوي هلته به محلی ځواکونه او یا هم افغان ملي ځواکونه ته کوشتي جوړ کړي تر څو دوی ته ستون ووسي او د طالب وسلوالو د بیا راتګ مخنیوی وکړي. پخوا به چې کله عملیات ترسره شول نو افغان ملي ځواکونه به سیمه تصفیه کړي او دوی ته لوبۍ ته به خپلې قرارګاه ته راستون شو. خو دا ځل پلان دا دی چې هلته پوستي جوړې کړي او سرتیري مالته ووسي تر څو د بیا راتګ څخه د طالبانو مخنیوی وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن حبیب زی او چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو عملیاتو په اړه ورستي معلومات در سره شریکول. شمال ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د سفرونو د مؤثریت په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د ولسي جرګې یو شمېر استازي په دې باور دي چې د عبدالرشید دوستم سفر شمال ته لا جګړې پراخوي خو ځینې بیا وایي چې د اشخاصو نفوس ته په کتو باید له هغو څخه په لازمو مواردو کې ګټه واخیستل شي. قاسم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د جګړې د کابو کولو په هدف یو شمېر شمالي ولایتونو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د سفرونو دوام د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل خبرګونونه راپور ولیدي. د ولسي جرګې استازی سالم محمد سالی وای په نظام کې باید د هر چا مسؤلیت مشخص وي او په خبرې شمالي ولایتونو ته د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانی سفرونو د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده.
کله چې جنرال دوستم هم ته شمال ته ځي د چې په دې دوه کالو کې کوم سفرونه کړلي یو لاسته راوړنه اداره وخی چې هلته امن او سولې کمه ولسوالۍ کې د عملیات کړل هغه وروسته امنیت مالته لا پسې خراب شوې ده.
اخو د دغه جرګې بلغړی محمد عبدو وای دا د حکومت په پریکړه او تشخیص پورې اړه لري چې کوم با نفوذ کس په کومه برخه کې ګټه ورته مامې دی سي.
اوس دې ته په کتو چې نارامي او اندازه زیاته شوې زما باور دا دی هر څوک چې هر چیرته مؤثر تمامې دی شي له وجوده باید استفاده وشي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر سه شنبه د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ له سقوط سره سم دغه ولایت ته روان شو. شغلی دوستم له دې وړاندې هم درې ځلې جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته سفرونه کړي و څو د غسیمې د وسلوالو له موجودیت تصفیه کړي. اخو د شغلی دوستم ویان بشیر احمد تینج وای دا چې طالبان خپل پام شمالي ولایتونو ته زیات کړي نو د کندوز په څیر د فاجعې د مخنیوي په هدف شغلی دوستم دا لازم وګڼل چې په دغو سیمو کې په خپل د جګړې رهبری په لاس کې واخلي. د ماون صاحب ورتک د کندوز په څیر د فاجعو مخنیوي وو. یقینا که ماون صاحب دا اقدامات نوې کړي نو طالبانو له دوه کلونو راهیسې د فاریاب سقوط د خپلې هڅې متمرکزې کړي وي. یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان شرایط حساس بولي وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال په پوځي برخه کې لازمي زده کړې نه لري چې وکړی سي حالات کابو کړي. خو پوځي کارپوه هیګل سلیمان خیل بیا د جګړې په ډګر کې د شغلي دوستم تجربو ته په کتو سپارښتنه کوي چې د نوموړي له دې وړتیاو څخه باید د هیواد په نورو برخو کې ګټه واخیستل سي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد تینجوایی شغلی دوستم په وار وار چمتووالی ښودلې چې که ضرورت وي نو کولی سي د کندز او هلمند په څیر ولایتونو ته هم له وسلوالو سره مقابلې ته ورسي. خو دا چې شغلی دوستم به دا ځل په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې څومره برلاسی وي دا به وخت روښانه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند د مرکز لشکرګاه په سندو کې د روانو جګړو په اړه احمد شیبر د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه کړې ده او لومړی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې. د هلمند والی وای
پله د لشکرګاه خار د دویمې او اولې ناحیې امنیتي وضعیت 100% تامین ده. په درېمه حوزه کې چې د دښمن لخوا نه هلته حمله شوې وې د هغې لپاره بېګا هم موږ عملیات لرل چې اوس اوضاع نورمال ده او انشاءالله دغه عملیات به جریان پیدا کړي تر څو د درېمې ناحیې نه هم دښمن په شا او لرې کړي.
یعنی دغه اوس عملیات جریان لري او کنه جنگ متوقف ته او تاسو آمادگی نیسی د عملیاتو لپاره؟
عملیات جریان لري ولی عملیات تو برخی لري چې یو مخامخ جګړه ده بل به تجهیز او هغه ده. یعنی عملیات شروع شوی دي تقریبا دوه ورځې کیږي چې په دغه سیمه کې دي. دغه مودره خپیش روي لرله او دغه عملیات به تر هغه پورې جریان پیدا کوي تر څو دویمه ناحیه چانجیر باباجی او د سیمه ټولې د دښمن نه پاک نه کړو.
تاسو څه پیشګوئی کوئ چې په څومره وخت کې کېدای شي چې چانجیر او باباجی او دغه د لشکرګاه شاوخوا سیمه تصفیه شي؟
ځانګړي ځواکونه، کمانډوي ځواکونه او ضربتي هم موږ ته په سلګونو را رسیدلي چې هغه په دغه عملیاتو کې موږ سره مرسته کوي. موږ ته په دې کې دوه اصلونه ډېر مهم دي چې د هغې په اساس باندې موږ مخ په وړاندې ځو چې یو ملکي خلکو ته خطر پېښ نه شي او بل دا چې موږ خپل سرتیری باید په محفوظ ډول سره دغه عملیات مخ په وړاندې وي. تاسو به معلوم وي چې دښمن د دوه غیر انساني او غیر اسلامي او اخلاقي تکتیکونو نه کار اخلي چې د خلکو په کورو کې پټېږي، د هغې ځای نه په موږ باندې حملې کوي او دویم زرګونو ماینونه ځای په ځای کوي. نو موږ په تدریجي ډول سره پیشروي کوو چې ماینونه او کورونه د دښمن نه په هغه خاصو تکتیکي ډول سره د امنیتي ځواکونو لخوا پاکیږي او مخ په وړاندې روان.
ځینې انتقاد کوي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو ترمنځ هم آهنګي نشته، مثلا د پولیسو د افغان ځواکونو او همدارنګه د اربکیو ترمنځ. تاسو تر څه بریده پورې دا خبره منئ؟
د همغږي غیر د دینه چې نظامی شورا دلته وجود لري، د ولسمشر د خوانه اپراتیفي ګروپ چې د هغه په سر کې قهرمان صاحب دا غره غلې ده، هغه خپل هم د هغه ګروپ پر اس کې ده او هم هغه ته څنګه چې لازم ده په هغه شکل مخ په وړاندې دي او ادامه یې ورکړې ده. د دې ترڅنګ د دې په خاطر باندې چې موږ زیاته اعتکاف ملي اردو کمانډوي ځواکونو ضربتي ځواکونو باندې ده، خپل د کلي اردو قماندان چې نوې تاکل شوی ده د جنگ عمومي قماندان دی هغه په لاس کې ده.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې وایي د هلمند د درېمې ناحیې د تصفیې او نور سیمو د تصفیې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رای د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی مقام وایي چې د افغانستان سوله د کشمیر له مسئلې سره هیڅ ارتباط نه لري. په سپینې ماڼۍ کې د جنوبي اسیا د چارو مشر د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند او پاکستان روسي نخود ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې هند په خپل سرحد کې د تروریسم پر ضد اقدامات او خپل دفاع کوي. یاد شوی مقام زیاتوي چې واشنگټن د هند د اقداماتو ملاتړ کوي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
پسپینه مانی کې د جنوبی اسیا د چارو مسؤل وای متحد ایالات قاطع باور لري چې د افغانستان وضعیت د کشمیر له وضعیت سره کوم ارتباط نه لري. پیټر لاوی پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د پاکستان د یو مخکخ سناتور سرګندونی چې ویلي دي د افغانستان او کشمیر مسایل سره تړلی دي رد کړي. لاوی وویل هیواد په دې نظر نه دی. نو مولي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د ورستیو څو نیو نخټو ته د اشاره پترس کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوري سیمه کې د هند پر یوې پوځي اډې د افراطي اسلام پالو حمله وغندله او ویل
This act of cross-border terrorism, it was a horrific attack.
د یوري حمله د سرحدي تروریزم یو روخانه پیښه وه او موږ دا تروریستي اقدام غندلای دی. دا یو وحشیانه حمله وه چې هر هیواد دې ته د ورته حملو په وړاندې د دفاع حق لري. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ چې درې ځلې له یو بل سره جګړې کړې دي، د درنو پوځي اقداماتو په برخه کې احتیاط او زغم ته اړتیا شته. د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې نوې ډیلی د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر ډیره افراطی ډلو د هندي ځواکونو پر یو اډه د حمله تور ولګاو. د 13 سپتمبر میاشتې په پیل کې د حمله 13 هندي پوځیان ووژل. هند د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په پاکستاني کشمیر کې د افراطی وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړه. په سپینه مانی کې د جنوبی آسیا د چارو مسؤل وویل واشنگتن پر اتلونکو کې د دې ډول حملو د مخنیوي په برخه کې د نوی ډیلی په اندېښنو کې ځان شریک ګڼي. پیټر لاوې زیاته کړه چې متحد ایالات د کشمیر په سرحد کې د تروریستي ګواښونو پر وړاندې د پوځي خبرګون ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د لازم احتیاط او زغم سپارښتنه هم کوي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان اړیکې د کړکیچ نوی پړاو ته رسیدلې، د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر او د کشمیر لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استازي مشاهد حسین سید ویلي چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لارې له کشمیر څخه تیریږي. حسین سید دا څرګندونه د اکتوبر په شپږمه نیټه د سټیمسن د تحقیقاتي مرکز په کوربتوب په واشنگتن کې پر بلل شوی ویډیوي بحث کې وکړي. افغان چارواکو د ښاغلی حسین دا څرګندونه غندلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. مې روغتیا وزارت وې د هیواد په سرحدونو لوی لارو او خارونو کې دراسنه شو کډوالو روغتیا ته تدابیر نیولې دي. د روغتیاي چارو پوهان وې د امې روغتیا وزارت ګرځند ټیمونه باید په سرحدونو کې روغتیاي وضعیت وساري څو هیواد ته د ساري ناروغیو د لیږد مخه ونیول شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وې تدابیر نیولې چې په سرحدونو کې د راستانه شو کډوالو روغتیاي وضعیت وساري څو هیواد ته د بیلابیلو ساري ناروغیو د لیږد مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت وای ل ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو د لړۍ لتیزېدو سره سم تدابیر نیول شوی چې په سرحدونو کې هغه راستنې شوی معاینه او درملنې وکړي چې د ناروغیو نخې نخانی په کې لیدل کیږي. د دې وزارت د انتانی روختون رئیس زلمین ورزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه ولایتونه چې لکه ننګرهار، مزار، قندهار او هرات زموږ ټیمونه د تیار د امبولانسونو سره چې دوا او اسټاف ورته موظف دي او کېدای شي چې زموږ وطنداران په روغتیایي مشکل ولري تیار ټیمونه سره څخه مخامخ شي یا زموږ ټیمونه دوی باید تدابیر وکړي. تیار ټیمونه راسته آمد لري حتی ات تورخم ته. زموږ وطنداران چې د کندوز او د سمت شمال څخه همدې خواته را روان دي کېدای شي چې زموږ وطندار هلته ناجوري ولري زموږ ټیمونه ورته معذف دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې یاد سازمان په پام کې لري چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د 2014 کال تر پایه پورې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي له ټولې نړۍ څخه ورکه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې اوس مهال یوازې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د ګوزن د ناروغۍ شاوخوا څوارلس مثبتې پیښې پکې ثبت شوي چې شپږ یې په افغانستان او اته یې په پاکستان کې دي. دغه شان د پولیو تر څنګ نورې ساري ناروغۍ هم شته چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدنې له بهیر سره سم دا ویره پیدا کوي چې ګوندې دغه ناروغي به په افغانستان کې د یادو کسانو خپلو خپلوانو او ګاونډیانو ته انتقال شي. د روغتیایي چارو پوهان وایي د ساري ناروغیو لیږ رالیږد د خلکو په خوځښتونو پورې تړلی او په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي، نو د دې لپاره چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنې لرې شي په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت ورته تدابیر جدي کړي. د دې کارپوهانو له ډلې واسع سلطانی ازادي راډیو ته وویل.
اکثرا د مهاجرین چې راځي خصوصا انتانی امراض مثلا زیری، مورقه، ملاریا، خصوصا ملاریا چې اوس په پاکستان کې ډېر د هوا ګرمه ده، من د مریضان یا ناقل ده یا خپله مریضي کې له ده خاطر باید برد صحت سرحدو کې یا ولایاتو کې منظم صحي ګروپ تنظیم کړي، مهاجرین چې راځي واکسینې کړي یا حداقل د دوی فزیکي حالت وګوري که مریضي هغه تداوي کړي هغه د انتانی امراضونه جلوګیری شي.
د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي واکسینونه پلي کړي او د امکان تر حده په ولایتونو او ولسوالیو کې د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره هم روغتیایي مرکزونه فعال ساتلي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د آزادو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په دایکونډي کې د نسیم رادیو پر دفتر حمله په شدت وغندله. وسلوالو کسانو تیر شپه د رادیو مسؤل پر کور حمله کړې، هغه وهلې او د رادیو دفتر لاسي بم غورځولې دي. فرشته جلال زی په دې اړه رپورټ لري.
ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیر شپه د دایکندی په مرکز نیلی شهر کې د نسیم رادیو د مسؤل پر کور حمله کړې او هغه په شدت وهلی او ټکولې دی. د دې رادیو مسؤل محمد رضا واحدی نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو خبرداري ورکړ چې خپل کار دی بند کړي. محمد رضا واحدی وای چې ورسته وسلوالو د دوی د رادیو پر دفتر هم حمله وکړه.
скажем شخصی با مشت به صورت نزد و مگیش چیزم مستادم روی زمین شخص دیگه ای آمد
دی وای تیرش پز ما دخونی دروازه راوتا که دو کرا چی ماور پرانیست یو سرای راغی او پسوکی پا مخ و وحلم زفت ما کول بدم او یو بل سرای پسرانی نیوت او دا توپانچه پر لاستی و وحلم هغوی مشتا خبردارای را کرد چی لجورنالیزم لاس وحلم هغوی ما تا وویل چی که پولیس خبر کرم زوی با میرا مر کری شاغلی واحدی زیاد تکل چی وسلوالو کسانو د تر وحل او تکولو ورستا د نسیم رادیو دفتر تلاسی به مرغورده ولی چه دوی زینی وسایل تخریب کردی خو د خبرونو مخنیوی نه دی کړی. واحدی وویل چې د دوی رادیو یې خبرونی لا هم جریان لري. نسیم رادیو له تیرو 15 کلونو راهیسې په دایکندی او بامیان کې اوریدل کیږي چې ښځې او نارینه خبریالان کار ورته کوي. د دې رادیو مسؤول مدیر د پرونی حملې پړه پر سیمه ییزو زورواکانو او د ده په وینا هغو کسانو چې په حکومتي ادارو کې کار کوي او په اداري فساد او نورو سیمه ییزو ستونزو کې ښکیل دي واچوله.
من فکر میکنم که حمله که صورت گرفته در اینجا دست قدرتمندا دستی
کسانی دی وای زه فکر کوم چې په دې حمله کې به هغه قدرتمندان لاس لري چې دلته په محلي حکومت کې دي ځکه زموږ دفتر د ملي امنیت ریاست ته نږدې د ولایت د استراحت ځای په څومتري کې دی. دلته زیات امنیتي تدابیر وینو هر څوک د حملې جرأت نسي کولای. ښاغلی واحدي وویل چې امنیتي ځواکونه تقریبا تر اووه ساعته ځنډ وروسته د پوښتنې لپاره ورورسېدل. په افغانستان کې د خپلواکو خبریالانو ټولنې او د خبریالانو نړیوال فدراسیون د حمله غندلې ده. د خبریالانو د حقونو د ملاتړ د دواړو ادارو غوښتنه کړې چې حکومت د دغې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین یې ونیسي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په یو خبر پاڼه کې په وروستیو لسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانو جګړو او بې امنیتۍ ته په اشاره ویلي چې له حکومته د دغسې پیښو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي په دایکندي کې د پرونۍ پیښې په اړه د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ته معلومات ډېر ژر استول سوي وو خو هغوی په دې برخه کې عاجل اقدام نه دی کړی.
و امریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په دایکونډي کې سیمه ییز چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې د آزاد ژورنالستانو ټولنې او ژورنالستانو نړیوال فدراسیون ویلي دوی وایي چې په دایکونډي کې د نسیم رادیو پر دفتر حمله شوې او د حمله په کلکه غندي.
آزادي رادیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سکال د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي. په دې ډلې کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شاملېږي چې د نړۍ نوي اقتصادي قدرتونه یا د غړېدو په حال کې اقتصادي قدرتونه بلل کیږي. فرشته جلال زی په هند کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشري پړه جزئیات برابر کړی دی.
په مجموعي ډول د بریکس د غړو هیوادونو د ناخالصو کورنیو تولیداتو اندازه په کال کې 14 ټریلیون ډالر ته رسیږي. د ډلې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره معادل خپل ګډ بانکي سیستم جوړ کړی او د نړۍ د وو سترو اقتصادي قدرتونو G7 په څیر د نړیوال اقتصادي ودې په اړه منظمې کلنۍ غونډې کوي. خو د ډلې غړي هیوادونه په نړۍ کې د نفوس 3.5% جوړوي. دا هیوادونه په نړۍ کې د نرخونو د چچېدو په نړیواله کچه ته د هیوادونو د صادراتو لپاره د اړتیا د کمیدو او د تیلو د نرخ د لوېدو له امله زیانمن شوي دي. د بریکس غړي په دولتي تشکیلاتو کې د اداري فساد له امله هم متاثره شوي هیوادونه ګڼل کیږي. برازیل او روسیا په وروستیو کې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جنوبي افریقا په سختي بریالی سو چې له مالی تورم ځان وژغوري او د چین اقتصاد د نړیوالې اقتصادي ودې له امله او د نرخونو د چټېدو له امله په چټکۍ د سستۍ په لور روان دی. د دې هیوادونو په مقایسه هند د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اقتصادي په چټکۍ وده کوي او داسې ګڼل کیږي چې په روانو دوه کلونو کې باید د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده 0.6% ته ورسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزیر امر سنها ویلي چې د بریکس مشران به د نړیوالې ودې پر بېلابېلو اړخونو او په نړیواله وده کې د خپلې ونډې پر څرنګوالي او امکاناتو خبرې وکړي. هغه همداراز څرګنده کړي چې په دې غونډه کې به پر سیمه ییز امنیت، اقلیمي بدلون خبرې وشي او روسیه شایي حتی د سوریې د بحران په اړه بحث هم پکې شامل کړي. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ له امله د نړیوالو تر فشار او انتقادونو لاندې دی. د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې په هند کې د بریکس ګروپ مشران پر نړیوال تروریزم او په سوریه کې د سولې د بهیر په اړه هم خبرې کوي. د بریکس ډلې غړي د راروانی شنبه او یک شنبه په ورځو د هند په تورستي شهر ګوا کې سره ګوري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا ویلي چې د دې هیواد ولسمشر شی جن پینګ د دې سرمشریزي په څنډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو جلا مجلس کوي. د هند حکومت شایي دا هڅه وکړي چې د بریکس غړي د پاکستان له خاورې د هند په سرحدي سیمو کې د وروستیو تروریستي حملو غندنه وکړي، خو څارونکي په دې باور دي چې هند شایي په دې هدف کې بریالی نه سي، ځکه چې چین د پاکستان له حکومت سره ډیر نږدې سیاسي روابط لري او روسیه هم په وروستیو کې له اسلام آباد سره د پوځي اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخم تر او بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. زموږ درنوزي د خبرونو وروستي خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که مقامات امنیتی ولایت فرا از پیشرفت های در جنگی ولایت خبر دادن. ایره هم مشنوین که مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغان انتقاد میکنن که نبود هماهنگی بین سیاسیون و مسئولین امنیتی حکومت خلای بزرگ را ایجاد کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست مشورتی در ارگ ریاست جمهوری اوضاع عمومی کشور را مورد بررسی قرار داد. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کابل افتتاح شد و روسیه میگوید که یک توافق نامه را با هند در مورد تحویل دهی سیستم پیشرفته دفاعی راکتی موسوم به S-400 امضا میکند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سلسله مشورت‌های خیش در مورد مسائل بزرگ ملی با اقشار مختلف کشور پیش از ظهر امروز در نشست مشورتی با رهبران و بزرگان ملی، سیاسی، جهادی و دینی اوضاع عمومی کشور را مورد بررسی قرار داد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که هدف این مشورت ها بس در مورد مسائل مهم ملی است، جمله مسائل امنیتی و دفاعی و مقابله با دشمنان افغانستان، تقویت بیشتر پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی می باشد. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که ملت افغان به طور بی سابقه است مشکلات بزرگ سر بلند کرده، اما به گفته رئیس جمهور اشرف غنی دشمنان افغانستان به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور می باشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که حکومت وحدت ملی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی های لازم را روی دست گرفته است. شماری از بزرگان قومی و فعالان مدنی برخی ولایت‌های ناامن افغانستان از حکومت می‌خواهند تا به وضعیت امنیتی این ولایات توجه جدی نماید. آنان که از ولایت‌های کندوز، هلمند، فرا، بغلان و روزگان به کابل آمدند، امروز این خواست را در یک گردهمایی مطرح کردند. یکی از آنها گفت:
موږ نن بیا یو ځل ژغ کوو چې دا حکومت وی کفایت دی، په دغه سختار باندې، په دغه جوړش باندې دا حکومت بکانس کولی، ولسوالی مسکوت سوالی، خبری تر مرکز پوری راورسیدن، مرکزون شاوخوا معاصره دی.
کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت در بخش نظامی از مشکلات خوانده می شوند که این فعالان مدنی ولایت های ناامن آن را از دلایل به درازا کشیدن جنگ می دانند. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل افتتاح شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیتی ملی و رئیس این نهاد امروز در مراسم افتتاحیان گفت برای تامین ثبات در افغانستان حمایت از نیروهای امنیتی ضروری است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. روسیه میگوید که یک توافقنامه را با هند در مورد تحویل دهی سیستم پیشرفته دفاعی راکتی موسوم به S-400 به دهلی جدید را امضا میکند. یوری یوشاکوف دستیار کرملین امروز گفت که این توافقنامه به روز شنبه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نرندرا مودی صدر اعظم هند در شهر گوا امضا خواهد شد. این سیستم قادر به ردیابی حدود 300 هدف و برخورد با 30 هدف به شکل همزمان است. روسیه میگوید هنوز همین فرصت را میبیند که اجلاس چهار جانبه در مورد نزاع اوکراین هفته آینده برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت نشست های متخصصین برگزار و بحث جدی صورت خواهد گرفت و افزود که اگر این ملاقات ها با نتیجه مثبت خاتمه یابد فرصت برای اجلاس چهار جانبه به روز چهارشنبه در برلین فراهم خواهد شد. در همین حال سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که پیش از امکان هر ملاقات رهبران اوکراین روسیه جرمنی و فرانسه به کار بیشتر مشاورین نیاز است. حکومت جرمنی در مورد مرگ یک پناهجوی سوریه در یک سلول زندان خواهان بررسی فوری شده است. این پناهجو در طرح‌ریزی یک حمله بمی مسنون بود. به اساس گزارش جابر البکر اواخر دیروز خود را با پیراهنش در یک زندان شهر لایپزیگ از بین برد. توماس دمایزیری وزیر داخلی جرمنی خواهان یک بررسی فوری و همه جانبه در این مورد شده است. بهو میبول آدولیادی پادشاه تایلند پس از 70 سال سلطنت درگذشت. او بیشترین طول سلطنت را در جهان داشت. قصر سلطنتی گفت که آدولیادی 88 ساله امروز در شفاخانه درگذشت. علت درگذشت پادشاه تایلند روشن نشده است. بهو میبول آدولیادی که در امریکا تولد شده بود پس از مرگ برادرش در سال 1946 به تخت پادشاهی را یافت و باب دیلن آهنگسرای امریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی شد. او به خاطر آنچه ایجاد اصلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگهای امریکایی بزرگ خوانده شد برنده این جایزه شناخته شده است. آکادمی سویدن امروز با این اعلان فصل اهدای جوایز سالانه نوبل را تکمیل ساخت. دلین 75 ساله کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 آغاز کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت فراز پیشرفت های در جنگ این ولایت خبر دادند.
55 نفر تلفات در یک تعمیر داره اونا.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان انتقاد می کنند که نبود هماهنگی میان سیاسیون و مسئولین امنیتی خلای بزرگ را به میان آورده است.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
قماندانان حزب اسلامی حکمتیار در ولایت بغلان از اقداماتشان خبرهای دارند.
الان تقریبا مسئولیت اکثرش به دوش ماست و ما با اساس از اینکه امیر محترم ما جناب حکمتیار صاحب امرای دولت قربان نموده به خاطر از ما هم به هیچ نوع چیز استفاده نکردیم.
با سلام دوباره شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین جنگ در بعض نقاط ولایت فرا ادامه داره و مقامات از پیشرفت های در جنگ خبر دادن. مقامات امنیتی فرا گفتن با وجود که طالبان صبح امروز در شهر فرا حمله گروهی کردن ولی نیروهای امنیتی افغان تانستن اونا را عقب بزنن. جنرال جلیل بختور قماندانی که رهبری جنگ فرا را به عهده داره ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت:
الحمدلله تا ساعت 3 بجه ما در خط بودم، خطی که باقی پول در کنترول دولت است و طرفای شورابات و نوبهار. تقریبا در همه وقتا 55 پنج نفر تلفات ده، یک تعمیر داره اونا و در سرک نزدیک باغ پول 25 نفر مرده هایش پر تواس اونا عقب نشدی کرد طرفی کلیه مسئول که به حساب ولسوالی خاک سفید می آید. فعلا خط جنگ نداره، انشالله هیتمینان به کلگی فرایان می دیم که حمله طالبا باقب زده شد.
جنرال جلیل بختاور بود با مسائل امنیتی. میمانیم و از غرب میریم به شمال کشور. مقامات قمندانی امنی ولایت جوزجان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مسئله دولت در جوزجان خبر دادند. رحمت الله ترکستانی قمندان امنی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عملیاتی که به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در درزاب، جرقدوق و قوشتیپه انجام شد، 20 مخالف مسلح دولت کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مجیب الرحمن حبیب زئی جزئیات دارد.
مقامات قمندانی امنی ولایت جوزجان از کشته و مجروح شدن ده ها مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. رحمت الله ترکستانی قمندان امنی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات ظفر بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، 20 طالب مسلح دولت کشته و 8 تن دیگر به شمول 4 ازبکستانی زخمی شدند. آقای ترکستانی می گوید که این عملیات در ولسوالی های جرقدوق، درزاب و قوشتیپه صورت گرفته است. وای در رابطه با تلفات ناشی از این عملیات گفت:
از دشمن تقریبا 20 نفر کشته شده، 8 نفر زخمی دارد. از جمله زخمی ها 4 نفرشون نخبای ازبکستانی است. او منطقه را مکمل طالبا تخلیه کردند، فرار کردند، به اونجا متواری شدند.
قمندان امنی ولایت جوزجان میگوید که اکثریت از جنگجویان طالبان در جوزجان را اتباع کشورهای خارجی به خصوص ازبکستانی ها تشکیل میدهد. ترکستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هم عملیات نظامی در ولایت جوزجان به رهبری و هدایت جنرال عبدالرشید دوستم به پیش برده می شود. و افزود از سوی هم بشیر احمد تایانج سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که معاون اول ریاست جمهوری کشور در اقامتگاهش در جوزجان به سر می‌برد و عملاً عملیات نظامی در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب را از امانجا رهبری می‌کند. وی گفت که با تغییر فصل و نزدیک شدن زمستان طالبان تلاش دارند تا به حملاتشان شدت ببخشند، اما جنرال دوستم در نشست با بزرگان قومی و مسئولان امنیتی در جوزجان به مردم اطمینان داده است تا ولسوالی‌های از دست رفته ولایت شمالی را دوباره تصرف کند.
عملیات به رهبری جنرال دوستم در جوزجان در حال ادامه داره که شکایات وجود دارند که گویا در رهبری نیروهای افغان دست درازی سیاسی وجود داره. مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغان انتقاد میکنند که نبود هماهنگی بین سیاسیون و مسئولین امنیتی حکومت خلای بزرگ را به وجود آورده. این مطلب امرالله سالی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در مراسم افتتاح بنیاد موسوم به مساعدت به نیروهای قهرمان افغان امروز در کابل ابراز داشت. از طرف دیگر شیر محمد کریمی لیدر استیز پیشین نیروهای اردوی ملی هم از کمبود تجهیزات به نیروهای افغان انتقاد کرد و گفت که در رهبری این نیروها دست‌درازی سیاسی میشه، اما ریاست جمهوری افغانستان این انتقادات رد کرده و میگه که هماهنگی خوب بین رهبری حکومت و نیروهای امنیتی وجود داره. جاوید حسن زاده با تفصیل موضوع.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند تا زمانی که عدم هماهنگی میان سیاسیون حکومت و نیروهای امنیتی حل نگردد، کشور بر رفاه و آسایش نخواهد رسید. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بنیاد مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان در کابل گفت با آنکه اردوی افغانستان شجاعانه می جنگند، اما اسای سیاسیون با آنان توجه لازم صورت نمی گیرد.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد. آنهایی که می جنگند دنبال یک الگو، یک گم شده و یک قشر با معنویت در رهبری در سطوح مختلفند که متاسفانه این خلا هر روز بزرگتر می شود.
آقای صالح حمایت از نیروهای امنیتی را مسئولیت همه اقشار جامعه خوانده و تاکید کرد که نیروهای امنیتی نباید از توجه دور نگه داشته شوند. رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی پیشین نیز میگوید کسانی که از مال و جان مردم و کشور دفاع میکنند باید مورد حمایت قرار گرفته و با کسانی که به اشاره بیگانگان کشور را ویران میکنند تفاوت قائل شد. اسوی همشیر محمد کریمی لویدریستیز پیشین قوای مسلح افغانستان به افزایش تلفات نیروهای امنیتی اشاره کرده و تاکید کرد که در رهبری این نیروها دسترازی سیاسی صورت میگیرد.
اگر من در مورد اردوی ملی صحبت کنم، 14 سال است که اینها در جنگ هستند، از جنگ خسته شدند و قسمی که لازم است اکمالات برایشان صورت نمیگیرد. حمایه هوایی طوری که لازم است تا حال وجود ندارد. متاسفانه در رهبری ملاحظات و طرفهای سیاسی دست دارد.
اڑخونه سیاسی ملحوظات متاسفانه چه لاس لری او دخالت لری.
این انتقادها در حال مطرح می شود که پیش از این گزارشات از نبود امکانات و عدم هماهنگی در رهبری ارگانهای امنیتی منتشر شده و از این ناحیه انتقادهای صورت گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان وارد این انتقادها می گوید نیروهای امنیتی از یک اجماع قوی سیاسی برخوردارند و حمایت کامل از آنها وجود دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد با رادیو آزادی گفت:
در این وقت و امکانات حکومت طرف نیروهای امنیتی میشه. هر روز جمهور افغانستان نشست سرکماندانی علیه قوه مسلحه دارد، از طریق ویدیو کانفرانس با قلوبه ها در تماس هست. بیشترین رابطه و تماس نزدیک رئیس جمهور با نیروهای امنیتی با فرماندانش با قلوبه ها دارد.
این انتقادها در حال مطرح میگردد که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید اگر از نیروهای امنیتی با صورت همه جانبه حمایت صورت گیرد، این مسئله سبب تامین صلح و ثبات در کشور میگردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از قماندان هایی که حزب اسلامی در بغلان میگن اونا برای ترک جبهات جنگ منتظر فیصله و دستور رهبری حزب اسلامی میباشن. میرویس یکی از قماندان های حزب اسلامی حکمتیار در بغلان گفته که در حال حاضر برخی وسایط دولتی و ساحات ولایت بغلان در اختیارشان قرار داره. محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت افغانستان گفته که از زمان امضای توافقنامه صلح تمام قماندان های حزب از جنگ دست کشیدن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
افراد مسلح مربوط به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا پیش از امضای توافقنامه صلح در ولایت‌های شمال شرقی به خصوص بغلان فعالیت چشمگیری داشتند. حالا برخی قماندان‌های حزب اسلامی که در گذشته جبهات جنگی این حزب را رهبری می‌کردند می‌گویند در حال حاضر برخی ساحات را زیر کنترل دارند. به گفته آنان نیروهای دولتی و طالبان مسلح تا حال در این ساحات رفت آمد ندارند. میرویس یکی از قماندان‌های این حزب در بغلان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا پیش از توافقنامه صلح میان گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان آنان با نیروهای دولتی در جنگ بودند. آقای میرویس میگوید بر اساس توافقنامه صلح حالا جنگجویان این حزب جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان را توقف دادند.
فعلا جبهات اسلامی در ساحه بغلان و قندوز و صفات شمال در هر ساحه و منطقه کی است فعلا تقریبا مسئولیت اکثرش به دوش ما است و ما با اساس از اینکه امیر محترم ما جناب حکمتیار صاحب امرای دولت قربان نموده به خاطر از ما هم به هیچ نوع چیزی استفاده نکردیم. اگر احیانا ما به جنگ مداخله میکردیم قندوز و بغلان مکمل شکل سقوط میکرد و تابعیر حالا به دست مجاهدین میفتید. ما در ساحه دولتی نمیریم و اونا در ساحه ما رفت آمد نمیکنه. بعد از اوی که تنظیم ما یا آیتا و نماینده ما که دو جاست و کدام موافقی که امرای دولت میکنه ما با موافقی از احترام داریم.
این در حال است که به تاریخ 8 ماه میزان سال جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافقنامه صلح را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه تعزیرات وضع شده بین المللی بالای حزب اسلامی رفع شده و این حزب نیز از جنگ دست کشیده و با دولت یکجا می شود. عبدالستار بارز والی بغلان درباره این که افراد حزب اسلامی حکمتیار در کدام بخش های این ولایت حضور دارند چنین میگوید:
ساحه که اونا خودش ادعا میکنه در تصرف ماست میتونین بس خودش هم بترسید. ساحات در مجموع تحت کنترل حکومت محلی است.
این شما نمیدانین که در کدام ساحات بغلان حزب اسلامی حضور دارند؟
بر ما چنین افشاگری از طرف خودشان هم نشده، بزرگام نگفته و بر مقام ولایت قواعد نیست که کیها مربوط حزب اسلامی است.
در این حال محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت افغانستان میگوید در تمام جبهات مربوط به حزب اسلامی آتش بس برقرار است.
طور مثال بین شهر نو بخلان و پلخمری بالای سرک قطعات به مجاهدین حزب اسلامی قرار داره و اگر اونا در اونجا تامین امنیت نکنن رفت آمد ملکی و دولتی به خطر جدی مواجه میشه. در ماحول کندوز بسیاری از مردمی که متحد به حزب اسلامی بودن ولی در صف طالبان میجنگیدن با گرفتن اسلحه به اونها در جنگ‌های اخیر سهم نگرفتن و از اون ساعتی که آتش بس قطعی اعلان شد دیگه یک مرمی هم مصرف مجاهدین حزب اسلامی افغانستان فایده نشده.
آگاهان نظامی دست برداشتن افراد حزب اسلامی از جنگ را به نفع کشور خوانده میگویند این کار میتواند باعث تشویق دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به روند صلح شود. عتیق الله مرخل کارشناس امور نظامی در صحبت به رادیو آزادی گفت با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل و اجرای شدن توافقنامه صلح، گروه‌های کوچک حزب اسلامی که هنوز در جبهات حضور دارند خود به خود جبهات را ترک خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اولین دور محاکمه احمد خان رحمی امریکایی افغانی الاصل امروز در نیویورک آغاز میشه. تا حال تاریخ اجلاس دوم محکمه تعیین نشده، احمد خان رحمی متهم به تلاش قتل عمدی افسرای پلیس و دیگر اتهامات محاکمه میشه و اگر مجرم شناخته شوه میتونه به حبس ابد محکوم شوه. آرش همایون جزئیات داره.
احمد خان رحمی، امریکایی افغان الاصل 28 ساله که به حمله بمی در منهتن نیویورک متهم است، امروز در نیویورک محاکمه می شود. احمد خان رحمی به سازماندهی انفجار در منطقه چلسی و نیوجرسی بر یک مرکز نیروهای بحری امریکا متهم شناخته شده است. احمد خان رحمی که در یک شفاخانه در منطقه بودوباش اصلیش در شهر نیوجرسی داخل بستر است، از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس محکمه اشتراک می کند. وی دو روز بعد از انفجار 7 سپتامبر در جریان درگیری با پلیس زخمی شد و در شفاخانه الیزابت در شهر نیوجرسی تحت تداوی قرار دارد. نخستین اجلاس محاکمه احمد خان رحمی ساعت 2 به وقت محلی آغاز خواهد شد و در مرحله بعد وی در برابر محکمه فدرالی در منهتن حضور خواهد یافت که موعد آن تا هنوز اعلان نشده است. احمد خان رحمی به اتهام استفاده از اسلحه و اتهامات به شمول تروریسم محاکمه می شود. سارنوالان او را به 5 مورد تلاش برای قتل افسران پلیس و 2 مورد حمل غیر قانونی اسلحه متهم کردند. در جریان درگیری که احمد خان رحمی دستگیر شد، 2 افسر پلیس زخمی شدند. زمانی که وی دستگیر شد، یک رساله‌ای که با دست نوشته شده بود را هم با خود داشت که در آن از اسامه بن لادن، رهبر مقتول شبکه القاعده و یک فعال دیگر آن ستایش شده است. سارنوالان امریکایی میگویند در نتیجه انفجار در چلسی به شمول یک شهروند بریتانیایی 31 تن زخمی شدند. در بین زخمی ها راننده‌ای که در اثر انفجار بیهوش شد و خانمی که بدنش سوراخ سوراخ شده است نیز شاملند. بعد از انفجار در چلسی پلیس یک بم دیگر را کشف کرد و در خانه احمد خان رحمی در شهر الیزابت نیز مواد منفجره یافت شد. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI به این باور است که احمد خان رحمی با کدام گروه افراطی ارتباط نداشته و به تنهایی عمل کرده است. مقامات امریکایی می گویند احمد خان رحمی که در رستوران خانوادگیش در شهر نیوجرسی کار می کرد، بارها به افغانستان سفر کرده است و این مدت حدود 1 سال را در پاکستان سپری نموده و در آنجا ازدواج کرده است. در صورتی که اتهامات وارده بالای احمد خان رحمی ثابت شود، وی باقی عمرش را در زندان سپری خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هند امسال میزبان کشورهای عضو گروه موسوم به بریکس خواهد بود. گروه بریکس شامل 5 کشور جهان، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می باشه که به نام کشورهای روبه انکشاف یاد میشن یا کشورهای با اقتصاد خوب یاد میشن. این گروه در سال 2011 میلادی تشکیل شد که هدفش ایجاد تعادل در برابر قدرت‌های اقتصادی در غرب و کاهش نفوذ مطلق کشورهای غربی در بازارهای اقتصادی جهان میباشه. مقیم نایب جزئیات داره.
نریندرا مودی صدر اعظم هند میزبانیش نشست کشورهای عضو گروه بریکس را به عهده دارد. گفته می شود به طور مجموعی تولیدات ناخالص کشورهای عضو گروه بریکس در 1 سال به 16 تریلیون دلار می رسد. این گروه یک سیستم بانکی مشترک را مدل به صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی ایجاد کرده و مانند گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در مورد انکشاف اقتصاد بین المللی به طور منظم نشست سالانه ای را برگزار می کند. کشورهای عضو گروه بریکس 53% نفوس جهان را تشکیل می دهد. روسیه و برزیل در این اواخر با مشکلات اقتصادی روبرو شده. افریقای جنوبی در ماه گذشته با مشکل توانست از بحران مالی خود را نجات دهد و اقتصاد چین به خاطر رشد اقتصادی جهان به سرعت قوس نزولی را می پیماید. اما هند در میان کشورهای دیگر عضو گروه بریکس کشوری است که اقتصاد آن به طور سریع در حال رشد می باشد. قرار است رشد تولیدات ناخالص هند در ظرف 2 سال آینده به 7.6% برسد. امر سینا معاون وزیر امور خارجه هند گفت رهبران کشورهای عضو گروه بریکس در این نشست روی عرصه‌های مختلف انکشاف بین‌المللی و چگونگی نقش و امکانات این کشورها در رشد اقتصاد جهانی بحث و گفتگو می‌کنند. او هم رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بر اساس خبرها از ولایت هلمند گفته شده که 100 نیروی تازه نفس افغان در این ولایت از سوی طالبا اسیر گرفته شدند. در همین مورد امی حال یک مقام امنیتی هلمند، والی هلمند در خط تلفن با خود داریم. بفرمایین آقای والی. آقای حیات، سلام به شما و شام شما بخیر. بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
و علیکم سلام با شما و همه هموطنان عزیز. خبری را که برای شما هر کس دادم مطلق ما این خبر را رد میکنیم. چی تازه نفس قوت هایی که آمده از قوت های کماندویی، ضربتی و پیاده در 4 اطراف شهر لشکرگاه جای بجای شده و در مقابل دشمن شجاعانه می جنگد. این که خبر آمده که از قوت های تازه دم 100 نفر به دشمن پیوسته تسلیم شده با کلی مرد می کنیم.
آقای حیات، روزنامه نیویورک تایمز امی امروز ای گزارش داده؟
ما با کلی را رد می کنم. من نمی فهم که نیویورک تایمز از قولی کی را نوشته کرده، ولی ایجا مسئول درجه یک به ای ولایت خور مستم شورای نظامی است. ما تا حال
کشته شدن. آقای حیات ببخشین، آقای حیات، در گزارش نیویورک تایمز آمده که اینا کشته شدن، 100 نیروی تازه نفس افغان در این ولایت از سوی طالبا کشته شدن. در این مورد شما این خبر را تایید میکنین؟
به این شک نیست که در 4 اطراف لشکرگاه از 3-4 روز به این طرف جنگ شدید جریان داره. ما شهید زخمی داریم، ولی پسند نفر در هیچ جای ما نه شهید داریم، نه زخمی داریم، نه اسیر داریم. این خبر ما با کلی رد میکنم.
یک دنیا تشکر از شما آقای حیات والی که ولایت هلمند بود. میپردازیم به ادامه گزارش ها و به گزارش های بین المللی. میپردازیم شنونده عزیز، ساعت پیش در خبرها شنیدین که فصل اعطای جوایز سالانه نوبل با اعطای جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات تکمیل شد. ای که کی برنده جایزه ادبیات امسال نوبل شد، از همکارم فرشته نگاه بشنوین.
اکادمی سویدن باب دیلن ترانه‌سرای آمریکایی را به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی کرد. او به خاطر آنچه ایجاد اصلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگ‌های آمریکایی بزرگ خوانده شد، برنده این جایزه شناخته شده است. دیلن 75 سال عمر دارد و کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 میلادی آغاز کرد. باب دیلن در آغاز در یک کافه می نواخت. بهترین آهنگ های او از اوایل دهه 60 میلادی اند، زمانی که دیلن به نیویورک آمد و به عنوان یک موسیقیدان سنتی آغاز به کار کرد. اکادمی سویدن می گوید باب دیلن یکی از تاثیرگذارترین چهره ها در موسیقی معاصر آمریکا به حساب می آید. نام آقای دیلن چند سال بود که در فهرست نامزدهای محبوب آمریکایی ها برای دریافت این جایزه قرار داشت. از سال 1993 میلادی تا کنون باب دیلن نخستین آمریکایی است که این جایزه معتبر را به خود اختصاص می‌دهد. در سال 1993 میلادی تونی موریسون رمان نویس آمریکایی این جایزه را از آن خود کرده بود. سال گذشته سویتلانا الیسکیویچ نویسنده بلاروسی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شناخته شده بود. برنده های جوایز نوبل سال جاری در بخش های طب، فیزیک، کیمیا، صلح و اقتصاد قبلا اعلام شدند.
با اعطای جایزه ادبیات نوبل امسال به باب دیلن، هنرمند معروف آمریکایی، رسیدیم به بر پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 45 ثانیه بعد روی می موج رادیویی رادیو آشنای صدای آمریکا رو بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.